په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یک شنبه د 1404 هجری لمریز کال د اوري حمل د میاشتې دریمه د 2015 میلادي کال د مارچ دروشتمه ده. دا لومړنی نیم ساعت خبری مجله ده. خپل تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. پیل د ساعت په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره طالبانو بیا نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته پرېنښودې. د خبرې د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون شنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو راپور کې کړی او غوښتنه یې کړې چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي او له دوی سره توپیري چلند لاس واخلي. د سازمان همدارنګه ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندول د توجیه وړ نه دي او دا له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي او د طالبانو لپاره د حساب ورکونې او پیاوړی میکانیزم رامنځته کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز د فوراً لغوه کړي. د دې ادارې اجرایوي مدیر کاترین راسل پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې چیرته دا بندیز دوام عمومي تر روان 2030 کال پورې به 4 میلیونه نجونې د زده کړې له حقه محرومې شي. طالبانو د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتون نه تړلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې متحدو ایالتونو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړې ده. د رویترز خبری آژانس په وینا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د شنبه په ورځ له دې آژانس سره په یوه مرکه کې ادعا وکړه چې متحدو ایالتونو د طالبانو یو له مهمو مشرانو څخه د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیون جایزه لغوه کړی. د رویترز په وینا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د دې آژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. رویترز زیاته کړی چې د دې جایزې اعلان اوس هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې FBI په ویب پاڼه کې شته. د FBI ویب پاڼه د معلوماتو له مخې حقانی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او ائتلافي ځواکونو په وړاندې د پولې اخوا بریدونو کې برخه اخیستې وه. د حقانی شبکې د مشر د پخوانی جمهوریت پر مهال په ځینو خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو له امله چې په پایله کې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان ووژل شول د امریکا متحدو ایالتونو ته د مطلوبو ترهګرو په لیست کې شامل شو. پرون شنبه لسګونو متقاعدینو د اعتراض په توګه په کابل کې د تقاعد ریاست مخې ته اعتراض وکړ او د راټول شویو بخې او د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د افغانستان د متقاعدینو د اتحادیه مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مالی وزارت په دې وروستیو کې د متقاعدینو د معاشونو لپاره یو مهال ویش چمتو کړی چې له مخې به د ځینو متقاعدینو معاشونه په اوږد مهال ډول ورکړل شي.
دوی د دې لپاره مهال ویش چمتو کړی او هر وزارت ته هر میاشت وخت ورکول شوی. موږ انتظار کوو لکه څنګه چې موږ نظامی وګړي وو زموږ نوبت به د 1404 کال د خود په میاشت کې راشي. نور وزارتونه هم ورته وختونه لري او دوی به مهال ویش سره سم فعالیت وکړي. د هغه څه دي چې طالبانو موږ ته وویل آیا دا به ترسره شي یا نه دا بل کار دی، مګر د هغو کسانو لپاره چې د اسلامي امارت په جریان کې تقاعد شوي د هغوی نه ځینو کسانو ته ویشل شوي.
تقاوت گرفتن به یک تعداد از ما توضیح شده.
یک غلی افندی په وینا ده تقاوت شو کسانو ټول شمیر شاوخوا یو سلو پنځوس زره کسانو ته رسیږي چې له شاوخوا 4 کلونو راهیسې خپل امتیازونه نه دي ترلاسه کړي. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالیو په ترڅ کې نن دوهمه لوبه له ایران سره وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تایلند د دې سیالیو کوربه دی. تر دې مخکې افغانستان له متحده عربي اماراتو سره لوبه کړې و چې یو د وو په مقابلو کې د ټیم ته بایللې و. ټاکل شوی و د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله دریمه لوبه د راتلونکي سیشن به په ورځ له اندونیزیا سره وکړي. د 2015 کال د هند کرکټ د غوړ لیگ آی پی ایل سیالي پرون د خاص مراسمو په ترڅ کې امپایل شو. د پایل په مراسمو کې هندي سندرغاړو او هنرمندانو ګډون کړی او ورسره د بنگلور او کلکته لوبډلو ترمنځ لومړی لوب تر سره شو چې د بنگلور لوبډلې د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبې وګټله. دا د دې لوب اتلسم لیگ دی چې لس لوبډلې پکې سیالي سره کوي. د آی پی ایل په دې تورنمنت کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي لوبیږي. سکال د افغانستان و لوبغاړي د آی پی ایل لوبډلو اخیستي دي: راشد خان، کریم جنت، نور احمد لکنوال، عظمت الله عمرزی، رحمت الله ګربز، فضل حق فاروقی او علا محمد غزنفر. د آی پی ایل دا تورنمنت به څه باندې دوه میاشتې یعنې د مئی تر 15مې پورې دوام وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلی چې له هغه سره اړیکه ونیسي.
امریکایي ها کې پېښونه بوده،
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وکړي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال له پیلې دو سره په افغانستان کې نور 400 زره نجونې له منځنۍ زده کړو بې برخې شوې.
نهیلی شوی یم ډیر او د مراتلونکي پاړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس د موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
په یو راپور کې به واوري چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امن او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن کی صورت حالت نه ته خو
د امن امن حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې لبریدونو یریګو.
په نړیوالو مسایلو کې به په اوکرين کې د روانې جګړې له وروستي حال خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي د هغه د بندي کېدو شاوخوا دو نیم کال وروسته دوی لا هم نه دي توانېدلي چې له هغه سره اړیکه ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د هغه د ورور د خپل ورور د خوشی کول لپاره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغاني ول اصل امریکایي محمود شاه حبیبي د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل له فرشته سحاق څخه ورو.
د طالبانو لپاره څنګه د دریو امریکایي وګړو له خوشی کېدو وروسته د محمود شاه حبیبي کورنۍ چې یو افغاني ول اصل امریکایي دی هم د طالبانو لپاره څنګه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. محمود شاه حبیبي شاوخوا دوه نیم کال وړاندې په کابل کې لادارا کشو. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د هغه نیول تایید کړی نه دی خو د هغه کورنۍ او د امریکا حکومت وایي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې موده کې په دې ونت وانیدل اصول خپل ورور سره اړیکه ټینګ کړي او طالبانو هم ورته اجازه نه ده ورکړې چې دا کار وشي.
و امریکایی ها که پیشونه بودن و
هغه امریکایان او نور بهرنیان چې له دوی سره بندیان دي هغوی ته اجازه ورکوي چې د خپل هیوادونو له استازو سره وګوري او همدارنګه د ټلیفون کولو اجازه هم ورکوي. هغوی هر اونۍ خپل کورنۍ ته ټلیفون کوي. خو له بده مرغه دوی زما ورور ته چې افغان دی اجازه ورنه کړه چې له موږ سره اړیکه ونیسي او یا هم موږ سره ملاقات وکړي.
محمود شاه حبیبي د افغانستان په پرزیدلی جمهوریت کې د ملکی هوایی چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کوله او په کابل کې له ورکېدو د مخه یې په یو امریکایي شرکت کې کار کاوه. احمد شاه حبیبي وایي چې طالبانو د هغه ورور او د هغه نه ویش ملګري په کابل کې ونیول او څه موده وروسته یې ملګري خوشی شول خو هغه یې لا نه دی خوشی کړی. هغه وویل چې د امریکا حکومت کافی شواهد لري چې ورور یې له طالبانو سره دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د محمود شاه حبیبي د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی بروس د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته په یو مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې د هغه او په افغانستان کې د نورو بندیانو د خوشي کولو لپاره دوامداره هڅې روانې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول تایید کړی نه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک د دوی لخوا بندي شوی نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړې ده چې د ورور تورونه یې لا نه دي ویل شوي او دوی باور لري چې هغه د امریکا تابعیت او په پخوانی جمهوري رژیم کې د کال عمله نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه بحثونه هم رد کړي چې ګواکې د هغه د ورور نیول په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ دغه غړی وایي چې ورور یې د الزواهری له وژل کېدو څو میاشتې مخکې افغانستان وتلی وو. مخکې له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی اعلان وکړي چې دوی مخکې له دې هم د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی اعلان کړی وو چې دوی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ویل کېږي چې محمود شاه حبیبي د 1400 لومړي کال د اسد راهیسې په کابل کې ورک شوی دی. اف بی آی زیاته کړې چې باور کېږي چې حبیبي د طالبانو د پوځي ځواکونو لخوا نیول شوی او د هغه له ورکېدو راهیسې د هغه په اړه هیڅ خبر نشته.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي د نوي تعلیمي کال پیل سره په افغانستان کې نورې 400 زره نجونې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې. یونیسف پرون په یو نوي راپور کې وویل د مهال په ټول افغانستان کې له منځنیو زده کړو د بې برخې شوو نجونو شمېر 2,200,000 کسانو ته رسیږي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنې ښودلې او دا بندیز جنسیتي توپیر پالنه بللې ده. نور حال د فیروز عزیزي په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی 1400 ښوونیز کال پیل سو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز درې کاله پوره سول او سلګونه زره نجونې سکل هم له زده کړو بې برخې سوې. یونیسف نن شنبه د مارچ په 22مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره نږدې 1400 نور انجونی هم د زده کړو له حق به برخه سوی او په دې سره د شمیر 2.2 میلیون ته ورسید. د بیان کې د یونیسف اجرایی مشر کاترین راسل په حواله راغلی چې له دریو کلونو راهیسې په افغانستان کې د انجونو حقونه نقص وي او په ټکو یې اوس باید ټول انجونو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. په همدې حال کې لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي سکالې هم ښوونځیو ته د تک هیله لرله، خو طالبانو بیا هم د زده کړو اجازه ورنکړه. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوه او د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني ازادي رادیو ته وویل
دا د نوی کال هم راغلو، موږ هم داسې د یو نامعلوم برخلیک سره مخ کیږو او ښوونځی ته د تګ اجازه نه راکول کیږي. نهیلی شوی یم ډیر او د راتلونکو په اړه له طالبانو څخه غوښتنه لرم چې اوس هم لا نه وخت شوی نه دی اوس دې موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي او له نړیوال څخه دا غوښتنه لرم چې دوی دې په طالبانو باندې فشار راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو موږ ته د زده کړو کولو اجازه راکړي.
شپږم ټولګي څخه پورته دغه نجسم پونه مکتب نه لري شروع شوی، دا باید شروع شي. د لور چارواکو سمو دا غوښتنه ده چې باید دا مکتبونه شروع شي. به خیر دی سلرم کال دا وره.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف خبرداري ورکړای چې که د نجونو پر زده کړو بندیز تر 2013 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیون زیات انجونې به منځنیو ښوونځیو کې له زده کړو بې برخې سي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته لیکلي چې افغانستان کې ښوونځي بیا پرانستل سول، خو په ټکو یې طالبانو د جنسیتي تابیز لامل لشپګم ټولګي پورته انجونی پکې لزدا کړو راګرځولې دي. خغلی بنت ویلی طالبان باید حساب ورکړي ځکه پټه کوې غوره با کیفیت او هر اړخیز زده کړو ته لاسرسي ټولنه کې بشري حقوقو ته درناوی تضمینوي. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه په ملګرو ملتونو کې د خزو د وضعیت په اړه د یادې ادارې کمیسیون سی ایس ډبلیو له 9 شپږمې غونډې وروسته په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ټینګار کړی چې له 3 کلونو راهیسې د طالبانو سیستماتیک ځپل افغان ښځې او انجونې د زده کړو په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې کړي دي. د انسټیټیوټ ویلي دې بندیز نه یوازې د انجونو انفرادي ظرفیت کمزوری کړی بلکې د افغانستان اوږدمهاله سوله امنیت او پرمختګ هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د زده کړو د حقونو فعالین وایي که دغه بندیز ته دوام ورکړل سي ناورینونه به وزېږوي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه زمونږ ملیونونه انجونې د تاسو تعلیم نه محروم دي او دا یو فاجعه ده او بحران ده ناورین ده په افغانستان کې او سرپرست حکومت اجازه ورکړي چې د ټولنې نیمایي برخه
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طرز عمل جوړېدو باندې کار روان کړی او د خپل مشر عمر ثانی ته په تمه دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې وخته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو ادارو او هیوادونو غبرګونونه یې راپارولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
د پاکستان په خبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امنیت او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلارې نوې بدل شوې ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواخ پر راپور کې
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
امن او امان کی صورت حالت نه ته خو
د امن او امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو هر ځای امنیتي ساتيري موجود دي. په ظاهره سخت امنیت نیولې خو بیا هم لوی لوی حمله کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوث ایشین ټیرریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپل پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حملې او نښتې شوې چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتي سرتیري وژل شوې دي. خو د وسلوالو په زیات شوي فعالیت سربیره د پاکستانی پوز وان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز اول ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ
زموږ استخباراتي ادارې شپه او ورځ کار کوي. دوی ډېر زیات فعال دي. موږ هر ورځ ډېر قربانۍ ورکو. زه دا خبره نه منم چې موږ دې ناکام شوي یو. ډېر کامیابانه داسې دي چې تاسو ته نخ کاری تاسو پرې نه خبرېږئ ځکه چې ډېرې بریدونا تر کې دوه مخکې مخکې زمونږ استخباراتو له منځه وړي دي.
واز ایبل ټو سکسسفلی ډیټیکټ دم ګټ دم نیوټرلایزډ.
ډېرې بریدونا په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په جواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راو غوښته. د مارچ پر 13مه شوي تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پرېښي امن نشي راتللی.
کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه معلومه چې له 500 کلونو راهي سیدان ناولی لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډرامه روانه ده. کله پر یو نوم کېږدي او کله بل. که خوارج ورته وای او کبل سه خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. زه له خلکو اورم چې هغوی په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کر رہے
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال زکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی دارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړول دي.
ټول ریاست او ټول ادارو د یوې پارٹی تحریک انصاف په ختمولو پسې راوخسته، دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوخخ یو کړ چې زموږ د ګوند مشران وزپی او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګری بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نه اهلی ده، د ذمہوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نه اهلی ده.
د پاکستان پوز هیڅ کله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوز ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لزګونو پوزي عملیات کوي او د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
له پاکستان د اوکراین جګړې ته مخه کوي، پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. د راپورونو له مخې د اوکراین پر سومي سیمه د روسیې د بریدونو په نتیجه کې ډیر خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. نور حالي په دې رپورټ کې
د اوکراین له شمال ختیځ سومي سیمې څخه چې له روسیې سره ګډه پوله لري د بی پلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له ډاره د سیمې اوسیدونکو تښتیدلې دي. ملکی وګړي په وروستي ورځو کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې د خوندیتوب لپاره په تیښته بوختي. د هیلینا په نامه یو زړه ښځه چې په یو کلی کې اوسیږي او د مارچ په 28مه تر برید لاندې راغلې وه په دې اړه وویل: زه له دې ډارېدم چې شپه په کور کې تیره کړم او ما د وتلو لپاره نوملیکنه هم نه وکړې. د همدې روانې مارچ میاشتې په 13مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې په هغې دېرش ورځني مهلت توافق کړی و چې د اوکراین د انرژۍ او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. او د دې مهلت له اعلان وروسته مسکو او کیف یو بل د دې توافق په نقص تور تورن کړل او ظاهرا داسې ښکاري چې دې توافق ونه شو کړی او روسیا په اوکراین خپل بریدونه زیات کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کریملین د واشنگټن او کیف لخوا د یو میاشتنی وربند موافقه رد کړې ده. د لیوبوف په نامه د سومي ښار یو په عمر پخه میرمنه چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیزو بریدونو له کبله خپل د کور پریښودو ته اړ شوې ده وایي: ما نه غوښتل چې خپل کور پرېږدم، ځکه ما دلته له 500 کلونو راهیسې ژوند کوه، مګر په دې حالت کې هیڅ بل انتخاب نه لرم. په سومي کې یوې بلې زړې ښځې ویلنتینیا هم وویل چې روسیې د هغې کلي په مرکز کې توغندیز بمونه غورځولي دي. هغې وویل: زموږ کور ویجاړ نه شو خو ټولې کړکۍ ماتې شوې. د سره صلیب کارکوونکي، د ژغورنې ټیم او د اوکراین د پولیسو واحد چې د ملکي خلکو سره د مرستې لپاره استول شوي، د سومي له اوسیدونکو سره یې مرسته کړې څو د سیمې مرکز سومي ښار ته وتښتي. د ژغورنې کارکوونکو له خوا ایستل شوي یو بوډا سړی وویل چې هر ځای چاودنې وې. د سره صلیب یو کارکوونکي ایهور شپ وال وویل: ځینې بې پلوټه الوتکو زموږ تعقیب کوه خو موږ په بریالیتوب سره له هغې سیمې ووتلو. هغه وویل چې دوی د مارچ د 28مې په لومړیو ساعتونو کې د سومي په څو کلو کې د پرله پسې بریدونو وروسته خلک له خپلو کورونو څخه وویستل. په ورته وخت کې د مارچ په 22مه د روسي بریدونو له امله د اوکراین په جنوب ختیځ ښار زاپوریزیا کې یوه کورنۍ ووژل شوه. د سیمه ییزې پوځي ادارې مشر ایوان فیدوروف وویل: د لور او پلار جسدونه د کنډوالو له لاندې ایستل شوي دي. هغه وویل: ډاکترانو هڅه وکړه چې د 30 کلنې مور ژوندې وژغوري، خو هغې روغتون ته له رسیدلو 10 ساعته وروسته د ټپونو له امله سا ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري، پرون د اوبو نړیواله ورځ وه. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وی د افغانستان شاوخوا 80 سلنه وګړي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې عامه روغتیا، غذایی امنیت او اقتصادي پرمختګ اوبو ته د نه لاسرسی له امله اغیزمن شوي دي. نور حالې په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي په اړه لا لوړاندې اندېښنې موجود دي، تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی ویلي د افغانستان شاوخوا 30% اوسیدونکي کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. دې کمیټې د مارچ 22 د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې اوبو ته لاسرسی په افغانستان کې مهمه موضوع ده چې دا ستونزه عمر روغتیا، غذایي امنیت او د دې هیواد اقتصادي پرمختګ اغیزمنوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي چې د افغانستان یخچالونه د کرنې لپاره اړین اوبه برابروي، خو د اقلیم د بدلون له امله د دغه یخچالونو چټک ویلې کېدل د اوبو لګول او د خوراکي موادو تولید ګواښي. اف ای او د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په خپله اکسپانه له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره د افغانستان په طبي یخچالونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت سره مخ دي. د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي نذیر سحری ازادي راډیو ته وویل دی وای د پچات سیب په سیمه کې د غره د لمنې په طرف هیڅوک د څښلو پاکې اوبه نه لري. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه کسان چې توانۍ لري هغوی د ځانونو لپاره ژورې برمې ویستلې، خو خلک له ډېرو لرو سیمو د خپلو کورنیو لپاره د څښاک پاکې اوبه راوړي. کروندګر خیرالله چې د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي دی وای د ځمکو د خوړو بولو لپاره د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي. دی وای لبد مرغدا زموږ لپاره په یو جدي ستونزه بدله شوې. ډېرې بزګران او کروندګر د خپلو کروندو د خوړو بولو لپاره له خپلو ساګانو نه ګټه اخلي، خو دا 30 روپۍ څوکالتیا لري، ځکه باید لمریزي شیشي ولګول شي، خو زموږ ډېرې کروندګر دا توانایي نه لري. د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین په افغانستان کې د اقلیمي بدلون منفي پایلې، اوبو ته د خلکو د اړتیا ډېرېدل، د ابي اوبو د سرچینو کمیدل او د اوبو د مصرف په برخه کې د یوې روښانه پالیسۍ نه موجودیت په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بولي. لډلې ډاکټر فیاض عزیزي ازادي راډیو ته وویل دی وای د دې ستونزې د حل لپاره د اوبو د وړو بندونو جوړول اړین دي. دغه راز باید د اوبو په بې ځایه مصرفولو کې د خلکو رول ډیر اړین دی. حکومت باید په دې برخه کې سخت قوانین عملي کړي ترڅو د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ باید حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پالیسیانې رامنځته کړي او د دې لپاره باید ځانګړي بودیجې وټاکل شي ترڅو اوبو مدیریت او د اوبو د بحران مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر لمریز کال د هود په شپږمه د دې وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر په کابل کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان 15% خلک د څښلو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه بللي وو.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول زیرانی نغوارو، مول عبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپت نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سختو اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې خونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چي دي هغه رافه شي.
السلام علیکم خپل پکیو کی جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنده ولسوالی کې څلونیم سو نه فارو کارګرو کار کړی دی د رب مسکینان ول زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړې دي په مخ خدمت معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې دا اول ورځ ورته ویل سم چې څلبه شو ځنګ کار خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی نو کارګر دی رب مسکینان دي ډیر ځواني به کچیر د مز رخت لري ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه یاست؟ به خیر. ما ویله ما د مزه شو لیکوټ پولیس باندې کې از مزه لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از مزه لري دی خراب د چې کندار شهر ته چې مزه دوه ل ساعت جر ل ساعت وخاله مزه موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غسر رستانه ابل مزه په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی مزه شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نست دا دغه څخه خواص دی د مسولین سره شو دا نه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دروازگان والے د جہراوت ولسوالی سره خبره د سره کوم زمر د اسلامي حکومت سره د وشتل د شدل تکم موسسه یا یو کم سره سلیب له خوا سره موسسه سره هغه خانان مشکنه مشتکیج او د خپل بیا وسله بیچارهګان مشکی پاتیج مر د خبره ته شبایت لوړ ته ورسوي نور می پر خدای سپارم السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر